دا مشال رادیو دا مهال په خبر کې د غرمې دولسه په کابل کې یولس نیمې بجې دي. د مشال رادیو په دې خبرونه کې مو زه ګل ایاز هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم درخورو. اونیزه خبرونه د نړۍ رنګونه هم لرو. خو اول وار ورکو انیس اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وای په تیرو شپږو میاشتو کې د پاسه شپږ اتیا سره جاري شناختی کارډونه بند کړي دي. د چین چارواکو ویلي په پاکستان کې بعد د بجلی له یوې پروژې سره همکاري کوي او رپورټونه وایي په تیرو وو کالونو کې سږ کال د تیلو قیمتونه تر ټولو زیات وو. دا خبرونه تفصیل. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وای موجوده حکومت د تصدیق مهم پر مهال شاوخوا څلور نیم لکه جالي شناختی کارډونه او دوه دیرش زره او څلور سوه پاسپورټونه بند کړي دي. چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د تصدیق عمل پر مهال یې په تیرو شپږو میاشتو کې شپږ اتیا زره او درې سوه څلوېښت جالي شناختی کارډونه منسوخ کړي دي.
اس میں کئی صحیح بھی ہوں گے، وہ انشاءاللہ بحال ہو جائیں گے.
پدی کی بزنی سموی اغب انشاءاللہ بحال شی. خوچ پکم ملک کی پلکونو شناختی کارڈونا اغسل کی گی او خرسول کی گی. دیر دا افسوس خبر ادا نو منگ پدری نیم کالو کے سلور نیم لکا شناختی کارڈونا بلاک کڑی دا غرنگ جالی پاسپورٹونا ہم جوڑ شوی.
یاد دی وی چرته ر شروع پاورس په کوټه کې د خلجی قومي اتحاد او مسلم لیگ کاف ګوند مشرانو د مسهره پر محل ویلی او چنادرا په بلوچستان کې د دوه لکو څخه زیات شناختی کارډونه بند کړی دي. د غرسه د دسمبر په 15 نیټه د خبر پښتونخوا اسمبلی ویلی او مرکزی حکومت د پښتنو بند کړل شوی شناختی کارډونو ستونزه هواره نکړه نو د صوبې ټول سیاسي ګوندونه به په اسلام آباد کې احتجاج وکړي. چارواکی وایي د چین یو سرکاري شرکت به په پاکستان کې د بجلی مزو غځولو لپاره د یو نیم بلیونه ډالر ارزښت پروژې په ترسره کولو کې همکاري کوي. دا به په تیره سموده کې د چین له یو ګاونډي هیواد سره تازه سرمایه کاری وي. د پاکستان حکومت ویلي د څلور زره میګاواټه بجلی د لاینونه به د خپل نوعیت لومړی پروژه وي چې د سند مټیاري سیمینا تر لاهوره پورې ده. د پاکستان چارواکو پرون وویل دغه موافقه پرون په بیجینګ کې د پاکستان او چینایي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوې ده. له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو ځوانانو د خپل پرمختګ لپاره د پالیسۍ غوښتنه کړې ده. په دې اړه د فاټاس د کوونکو تنظیم مشر شوکت عزیز پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان نورو سیمو ځوانانو ته د تعلیم او روزګار لپاره ډېرې موقع ترلاسه وي، خو د قبایلي سیمو ځوانان د خپلو حقونو ترلاسه کولو نه محروم دي.
د هر صوبې چې کوم ځوانان دي د هغې دپاره د حکومت خپله پالیسي وي، د هغې دپاره اپورچونیټیز ورکوي، انټرنشپ پروګرامونه وي، هغو ته موقع ورکوي، هغو ته لیپټاپس ورکوي، کټګریز باندې ایجوکیشن فری ورکوي. خو د قبایلو ځوانانو دپاره نه څه پالیسي شته نه حکومت چې کومې پالیسیانې جوړوي په فاټاکې نو نه په هغې کې ځوانان کې نه.
د فاټاس تکونکو وای د دې سیمو ځوانانو لپاره پخانی گورنر مسعود کوثر د پالیسۍ جوړولو منصوري ورکړې وه، باید چې حکومت هغه عملي کړي. الته د باجوړ جنسینا د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین پرون مشال ویډیو ته ویل تر څو چې د فاټا اینی انتظامی اصلاحات نه وي شوي داسې پالیسۍ هیڅ اهمیت نه لري. په کراچۍ کې مزدورانو تور پورې کړی چې د دوی لپاره کارکوونکي سرکاري ادارې ورسره نه یوازې بد سلوک کوي بلکې د دوی لپاره راغلي پیسې هم پخپله خوري. په دې لړ کې د مزدورانو قومي سازمان نېشنل ټریډ یونین فیډریشن غړو پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته یوه مظاهره وکړه. د دې سازمان د سند څانګې مشر ګل رحمان په دغه موقع مشال ریډیو ته وویل چې د مزدورانو لپاره کارکوونکو ادارو آی او بی آی، سوشل سیکیورټي انسټیټیوټ او ورکرز ویلفیر بورډ کې د رشوتونو په بنسټ کار کیږي. یادو ادارو لا په د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. روس د ملګرو ملتونو له امنیتي شورا څخه په شام کې د دوی د رسبندۍ معاهدې منصورولو لپاره زر تر زره د یو قرارداد غوښتنه کړې ده. د روس لخوا د جوړې شوې تر قراردادي مسودې لاندې رسبندۍ او د ماسکو لخوا د شام حکومت او مخالفه ځواکونو ترمنځ د جنوري په پای کې په قزاقستان کې کیدونکې غونډه به د شام په مشرۍ دغه سیاسي عمل لپاره مهمه وي چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویتالي چورکین ویلي د دسمبر په یو دېرشمه نیټه به شورا پر دې وطن بیا رائے ورکړي او هیله ده چې غړي به په یو خلو د دې ملاتړ وکړي. په ملګرو ملتونو کې د مغربي هیوادونو ډیپلوماټان وایي دوی به دا وړاندیز ولولي، خو ډېر په بیړه کې د دې ملاتړ نه کول غواړي. الته په شام کې د بشري حقوقو د سر ډلې او د یاغیانو چارواکو ویلي پرون په ټول هیواد کې په رسمي توګه د ډسبندې د ملکي دوستو ساته وروسته له دمشق سره نږدې د شام حکومتي ځواکونو دغې اتحادي ملیشو له یاغیانو سره نښتې کړي دي. د بشري حقوقو برېټانیا میشتې ادارې ویلي دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې د دمشق په شمال مغرب کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې وادي برادا کې د جګړې پیل چا کړی و. یادې ادارې زیاته کړه چې حکومتي هلیکاپټرو په سیمه کې ډزې کولې. رویټرز خبري ایجنسی هم د یاغیانو په حواله په سیمه کې د نښتو خبرونه ورکړي دي. پرون په سلګونه کسانو د پولینډ او جرمنی له چارواکو سره یوځای د هغه پولینډي ډرایور لوکاس اربن د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته چې په برلین کې د کریسمس بازار په حمله کې وشل شوی و. د دسمبر په 19مه یو حمله کوونکي د لوکاس اربن د ګاډي په استفادې د برلین د کریسمس په یو بازار کې 12 کسان ووژل. په وژل شوو کې لوکاس اربن هم شامل و. د دې پیښې ذمهواري داعش ډلې منلې وه. رپورټونه وایي د تیلو پیداوار هیوادونو تنظیم اوپیک له روسیې او نورو هیوادونو سره د شاملېدو وروسته په تیرو اوو کالونو کې د تیلو بیې سږ کال تر ټولو لوړې وې. روسیا او د تیلو پیداوار نور مهم هیوادونه له اوپیک سره د یوځای کېدو مخه د رسد د هغه زیاتوالي یا برمار مخنیوي و چې له وجې په بازارونو فشار زیات شوی و. په لندن کې د خام تیلو قیمتونه 2.5% او په نیویارک کې 5.5% ته لوړ شبی وو. دا خبرونه پای
خبرونه بده مشال رادیو نو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com هم دراس په فیسبوک او په ټوئیټر کتلې لوستلې او اوریدل شي. که چېر تاسو د رواني کړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونه تفصیل به واوري. د پاکستان کورونو چارو وزیر وایي چې په 2018 کال کې د 2 لک نه زیات جعلی شناختی کارتونه بند کړی دي.
یہ سال 2,23,512
د قبایلی سیمو اوسیدونکي له حکومت د هیواد د نورو برخو په شان د ځوانانو لپاره د پالیسۍ جوړولو غوښتنه کوي.
دارنګ په کوټه کې داسې میلې کله نه دي سوي، نو دا یو رنګ ته ویلی سي چې په کوټه کې د دې ادبي میلو او خاص کر د ځوانانو لپاره بنیاد کښېښول سوي.
بخنه غواړو درنو اوریدونکو، په کوټه کې د ځوانانو لپاره د جوړ شوې میلې حال تاسو اوریدلو. اونیزه خبرونه د نړۍ رنگونو کې د نوي هندي فلمونو حال درکو.
کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سلمان خان کی شادی کب ہوگی؟
ارے لے کے جاؤ اس کو یہاں سے، اس سے بڑے کی مرغا بنا دوں میں اس کو یہاں پر.
شننے او تبصرے ہم در خبرو لا مشال راڈیو سرو سے. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږیږئ. د پاکستان کورونو چارو وزیر ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې 4.5 لک جعلی شناختی کارډونه او د 2.5 زرو نه زیات جعلی پاسپورټونه د تصدیق وروسته بلاک یعنی بند کړي دي. تیره ورځ په اسلام آباد کې خبری کانفرنس پر مهال چودھری نثار علی خان ویل چې د شناختی کارډونو د تصدیق لپاره یې 13 کسیزه پارلیماني کمیټه هم جوړه کړې ده چې د تصدیق عمل وساري. خو په پارلمان کې د پښتنو سیمو غړي وای چې دا خبره څرګنده شوه چې بند کړل شوو شناختی کارډونو کې زیات شمیر د پښتنو دی. دوی له حکومت د بند کړل شوو شناختی کارډونو د بحالولو غوښتنه وکړه. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکبی.
د جمعې په مازیګر ناوخته په اسلام آباد نادرا هډ آفس کې خبري غونډې ته د کورنو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علی خان ویلي چې په تیرو شپږ میاشتو کې د 10 کروڑ 10 لک شناختی کارډونو د بیا تصدیق عمل سرته رسولی او هم په دغه شپږ میاشتو کې 6,3,380 شناختی کارډونه بلاک کړي. په دې موقع چودري نثار علی خان د شناختی کارډونو د بیا تصدیق عمل لپاره 13 رکنی پارلیماني کمیټه هم اعلان کړه چې د ټولو پارلیماني ګوندونو
غړي په پکې شامل وي. چودري نثار علي خان زیاته
4.5 لاکھ، اس میں کئی صحیح بھی ہوں گے، وہ انشاءاللہ بحال ہو جائیں گے.
دی وی سلور نملا کا پدی کی بزنی سموی هغه به انشاء الله بحال شي. خو چې په کوم ملک کې پلکونو شناختی کارډونه اغستل کیږي او خرڅول کیږي، ډیره د افسوس خبره ده. نو موږ په درې نیم کالو کې سلور نیم لکه شناختی کارډونه بلاک کړي، د غرن جالی پاسپورټونه هم جوړ شوي. نو موږ په درې نیم کالو کې 2,000 سلور سوه پاسپورټونه هم منسوخ کړي دي.
1,400 پاسپورټس کینسل کیے.
کله چې مشال ریډیو د چودري نثار په دې پریس کانفرنس باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د سینیټر عثمان کاکړ نو پوښتل، نو هغه وی
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي دریز موقف دا دی ثابت سو چې دوی څلور نیم لکه شناختی کارډ بند کړي دي. دا چودري نثار دی که وزارت داخله ده که ورسره سملیګ حکومتي مرکزي او که نادرا ده، دا سراسر پښتون دښمنی ده. بلاک شناختی کارډ د پښتانه دی، پر ناس به د لاهور والا او باسب زنجو بی، ډاکټر جمال دینای بی، د ایم کی ایم والا بی، نور پارټیانو والا بی، دا به زموږ د شناختی کارډ فیصله کوي د پښتانه ده. یو دوی به خامخا خلاصي دا چې په قرار نه پښتون ورته کښېني نه موږ ورته کښېنو.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه په قومي اسمبلی کې د جماعت اسلامي پارلماني مشر سبزاده طارق الله نو پوښتل، نو د هغه وینا وا
د یو کال مخکې ویل چې زه به دا کمیټي جوړوم، لیکن اوسه پورې هغه کمیټي لا نه ده جوړه شوې. خو نن یې لا ویل چې زه به کمیټي جوړوم. زه خو دا وایم چې یاره یو سړي ته ولې داسې ذهني ټینشن میلاو شو؟ هغه د دې ملک اوسیدونکی دی، هغه د هغه پلار او د هغه نیکونه د دې ملک باشندګانو، هغه ذهني طور هغه دونه ټاپ دی چې هغه د ویزې خرابې شوې. زه خو اول دا پوښتنه کوم چې ولې دې قوم ته دونه ټینشن ولې میلاو شو؟
بل پلو د تیر زیارت پر ورځ په کوټه کې یو شمېر خلکو د نادرا پر ضد احتجاجي مظاهره کړې، چې پکې ویلي حکومت د دوی له 2 لاکھ پورې شناختی کارډونه بلاک کړي. د دې ترڅنګ د مشال ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د عوامي نشتل ګوند غړو، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو او د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپا ویلي چې په بلاک شوو شناختی کارډونو کې له ټولو زیات د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د قبایلي سیمو د پښتنو شناختی کارډونه شامل دي چې شمېرې له 2.5 لکھ زیاته ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته تاسو غواګې د قبایلي سیمو ځوانانو له حکومت غوښتنه کړې چې د هیواد د نور برخو په شان د هغو سیمو ځوانانو لپاره پالیسي هم جوړه کړي. د قبایلي سیمو ځوانانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان جوړېدو اویا کاله تیرېدو وروسته هم د هغو سیمو ځوانانو لپاره پالیسي نه ده جوړه کړل شوې. نور تفصیل رفت انجم راکوي.
د فاټا اورګز ایجنسی سره تعلق لرونکي او د فاټا سټوډنټ اورګنایزیشن مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل چې په نړیواله کچه د ځوانانو او د هغوی مستقبل لپاره پالیسي جوړیږي او هغوی بیا دغه پالیسو مطابق د ملک او قوم په طریقه کې برخه اچوي. خو په پاکستان کې قبایل ځوانان د خپلو برخو او حقوقو نه محرومه ساتل شوي.
د هر صوبې چې کوم یوت ځوانان دي، د هغوی لپاره د حکومت خپله پالیسي وي، د هغوی لپاره اپورچونیټیز ورکوي، انټرنشپ پروګرامونه وي، هغو ته موقع ورکوي، هغو ته لیپټاپس ورکوي، په ایجوکیشن کیټیګریز باندې ایجوکیشن فری ورکوي، لکه مختلف اپورچونیټیز دي. خو د قبایلو ځوانانو لپاره نه څه پالیسی شته نه حکومت چې کومې پالیسیانې جوړوي، په فاټا کې که په ایجوکیشن باندې که په هیلت باندې، کالته په هر لیول باندې څه جرګه کېږي یا څه مخې ته حکومت سره وړي، نو نه په هغې کې ځوانان کښېنئ نه د ځوانانو نه تپوس کوي.
د فاټا سټوډنټ خزینه څانګې مشره سمرینا خان وزیر وایي چې په فاټا کې 60% د ځوانانو آبادی ده، خو د حکومت لخوا دوی ته هیڅ توجه نه ورکړی کېږي او ځوانان دې لپاره هیڅ یو اهمیت نه لري. د دې په وینا چې قبایل اصلاحاتو کې هم ځوانان او ښځې د نظره ویستلې شوي دي، خو حکومت له په دې سوچ پکار دی چې د فاټا ځوان کل د تعلیم، صحت، پالیسۍ او حقونه نه لري، نو په قبایلي سیمه کې امن نشي راتلی.
فاټا اصلاحات روان دي، هغه کې یوت او خاص طور په ښځو دي دوه سره نه نمایندګي شته، نه ته تپوس کړی شوی دی چې آیا تاسو څه غواړي. نو یوت زموږ چې کم دی هغه 64% دی، نو دوه غټ سیګمنټ چې کم دی د پاپولیشن ول هغه شي اګنور کې او هغه په خپل فیصلو کې نه شمار کې، نو هغه خو ډېر نقصان دی. امن به څنګه راځي؟ موږ نیشنل اکشن پلان خبره کوو، موږ د امن کوششونو خبره کوو، امن داسې نه راځي چې دوره غټ یو سیګمنټ دی د یوت والا هغه اګنور شي او بالکل یو معاشره په هغې کار نه کوي، یو ملک یو سټیټ په هغې باندې کار نه کوي، نو دې طرف ته توجه ضروري ده.
ځوانانو پالیسۍ په اړه د فاټا قومي اسمبلی غړی شهاب الدین وایي چې ځوانان د قبایل مستقبل دی، خو د ځوانانو پالیسۍ جوړول خو لرې خبره ده. تر څو چې حکومت او سیاسي ګوندونه فاټا اصلاحاتو د لارې قبایلي ولس ته بنیادي انساني حقونه نه وي ورکړي، نو دا قسمه پالیسۍ هیڅ معنی نه لري.
فاٹا یوت دا پارا خو پری دے چھ مو کو لگے دا فاٹا دا ٹول سٹیزن دا پارا لگے او دا سو گورے چھ مکتا انسانی حقوق نہیں ملاو شی دا منگا اینی حیثیت نہیں راگلے نو زمون دا یوت دا پارا ہمون لگے او منڈے تھرڈ او خو زما پکھ کر بانے چھ اینی او قانونی اصلاحات نہیں راگلی زمون دا سٹیٹس واضح شی نہیں زمون دا خپل یوت دا پارا چھ سمرا منڈے تھرڈ او زما پکھ کر بانے دا اگا مقام نہیں شنی ولے کم چھ نور پاکستان یوت دا فیسیلٹی دے سید دے
قبائلی زونان وائی چھ خیبر پختونخوا پخوانی گورنر بیرسٹر مسعود کوثر د قبائلی ځوانانو لپاره د پالیسۍ جوړولو منځوري ورکړې و خو په هغه تر اوسه لا کار نه دی شوی بایج حکومت په دې لړ کې سنجیده ګامونه پورته کړي او د دوی په وینا چې په کار ده چې د دوی نور حقونه ونه وهل شي رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
مشال اړو ته تاسو غوږی په کراچي کې د مزدورانو قومي سازمان نېشنل ټریډ یونین فیډریشن د خواریکو د پرسلب مخې ته مظاهره کړې او په بیلابیلو سرکاري ادارو یې تور لګولې چې دوی سره ناروا سلوک کوي. د یاد سازمان د سین سانګې مشر مشال اړو ته ویل چې د مزدورانو لپاره جوړ شوي ادارو کې مستحق خلکو ته پیسې نه ورکول کیږي. یادو سرکاري ادارو د لګول شو تورون په اړه سندې ویلي. نور تفصیل له کراچۍ نه محمد عمران راکبي.
د کراچی پریس کلب مخې ته د مظاهره پر مهال د خار د بیلابیلو ادارو نارینو او زنانو غړو د زیات عمر د مزدورانو د پاره جوړې ادارې ای او بی آی سوشل سیکیورټی انسټیټیوټ یا سی سی او د خواریکو د سوکاله ادارې یعنی ورکر ویلفیر بورډ په کردار نیوکه وکړې. وی ویل چې دا وخت په سند صوبه کې د نه نیم زر نه زیاتې کارخانې دي ولې په دغه ادارو کې یوازې درې نیم لکه خواریکخ رجسټرډ دي کوم چې یو سوالیه نښه ده او په دغه مزدورانو کې د کراچۍ خار یوازې 15% مزدوران شامل دي. د مزدورانو د سازمان نېشنل ټریډ یونین فیډریشن د سند څنګه مشر ګلرحمن مشال ریډیو ته ویل چې په دغه ادارو کې د خپلوالي پیسو او سفارشونو په بنیاد کارونه روان دي او چې کومې دوایانې د مزدورانو په نمونو سره راځي هغه مریضانو ته هیڅ ګټه نه ورکوي.
زمونږ د مزدورانو درې ادارې دي سوشل سیکورټي ای او بی آی او ورفیر بورډ چې کوم نه مزدور ته فوائد ملایدل پکار دی اگر نن موږ د پاره عذاب جوړ شوی دی بسو سو سو کوټای کې نا کسه دوایانه دو نمبر دوایانه او بالکل هلکا ډوز والا دوایانه کم چې په مزدورانو باندې سرم نه کی او مزدورانو ته د زناور په شانتي ګوري.
پر دې موقع د یاد سازمان مشرانو په خپل وینا کې ویل چې د زیات عمر د مزدورانو د پاره جوړه اداره ای او بی آی دا وخت مشر هم نه لري او د یو تیر مشر پر ضد یې سپریم کورټ کې د بډې رشوتونو اخیستو مقدمه هم روانه ده. د ګلرحمن په وینا چې دوی د دغه ادارو پر ضد په عدالت کې هم درخواستونه جمع کړي او ضربه د بډې رشوتونو د مخنیوي ادارو ته خپل آواز رسوي.
هغه سره خبرې هم شوې دي او بلکې دغه خلاف کورټ کې هم د سوشل سیکورټي هم ډېر افسرانو په کورټ کې هم مقدمه چلیږي او موږ اوس انٹی کرپشن تھا ایف آئی اے تھا منگا غتم دا اپیل کو فوراً دو منہ لاس واچی او دا کرپشن دی بنشی چھ دا کرپشن بنشی دا مزدورانو حل و بدل چی.
په دې مظاهره کې ویناوالو غوښتنه وکړه چې د سوشل سیکیورټي ادارې د 1300 کالو د پیسو حساب دی وکړي شي او د جالي دوایانو په کاروبار کې ککړ افسران دي د سوګیو څخه لری کړي شي. د سره سره دوی دا اعلان هم وکړ چې کده دوی غوښتنه ونه منل شي نو دوی به د احتجاجونو دا لړۍ د سند صوبې نورو خارونو ته هم غځي. د دې تورونو په جواب کې لا هم د یادو ادارو لخوا کوم جواب مخې ته نه دی راغلی. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مبجو
سروه
پدرینی مبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
تړون
پپاوکم پینزو بجو.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنودونکو په کوټه کې ځوانانو لپاره یو ادبی میله جوړه شوې و. د ادبی میلی کې ګډونوالو ویلي چې د بلوچستان په ځوانانو کې د لیک او ادب اتر څنګ د ژوند په هر برخه کې ډیر صلاحیتونه وجود لري، خو د دوی هنري صلاحیتونو نه تر اوسه چا ګټه نه ده پورته کړې. د ادبی میلی نور تفصیل له کوټې نه د ایوب ترین په دې رپورت کې اورو.
د خیر شګړې د ادارې د ځوانانو د زده کړې د فعالیت یا د کالج آف یوت اکټیویزم تر اتمام لاندې دو ورځنۍ میله تیر ورځ په کوټه کې پای ته ورسېده. په میله کې د هیواد د بیلابیلو برخو څخه هم د نورو ژبو لیکوالانو او ادیبانو ګډون درلود. په میله کې د ځوانانو د مشاعرې او موسیقي انتظام سوی و. د بلوچستان د ځوانانو د هنري صلاحیتو په اړه د ادارې مشر رازق فهیم او مشال ریډیو ته نور حال څه داسې بیان کړی.
خو اوس موږ دا کوشش وکړي چې د یو داسې میلې په صورت باندې لکه د یوت لټری فیسټیوال چې د پاکستان له نورو اضلاعو څخه چې کوم سینیئر شعرا دي ادیبان دي هغې راوغواړو، لاغوی سره د دوی د یو مکالمې بنیاد کښېږدو. نو دلته چې کوم د ځوانانو له ژوند سره ډېر بنیادي سوالونه تړلي دي، کاغذ د شناخت په حواله دي، د پیژندګلوۍ په حواله دي، د هغوی د معیشت او د کیریئر په حواله باندې دي.
لیکوال او شاعر عارف تبسم زیاته کړه چې دغه ډول میلې د ځوانانو د هنر په مخ بیولو کې لوی کردار لوبولای شي.
په کراچۍ کې، په لاهور کې، په اسلام آباد کې دارنګ ادبی میلې کیږي او هر کال کیږي، خو دارنګ په کوټه کې داسې میلې کله نه دي سوي. نو دا یو رنګ ته ویلی سي چې په کوټه کې د دې ادبی میلو او خاص کر د ځوانانو لپاره بنیاد کښېښول سوی چې په دې کې ډېر مهم کوم موضوعات دي، کوم عنوانات دي، پر هغه باندې له کراچۍ، اسلام آباد او نورو سیمو څخه راغلي ماهرین او سره سره لیکوالان او شاعران په دې باندې خبره کوي.
د میلې په اړه وې زده کوم کې کرایوب د خپلو احساساتو اظهار څه په داسې انداز کې راته وکړي.
دا ډېر ښه دغه کچې یوت د پاره دا دغه یې شه ده، او د دوی ورځ فیسټیوال د پدخ کې ګرځي یوت راغلي او ډېر خلک راغلي پدخ کې د پارټیسپیټ هم کړي دي. ډېر خلکو ارزای دي دغه یوت د پاره چې خلک پدخ کې پارټیسپیټ وکړي، او ما ته خو دلته ډېر خوند راکوي او دلته ډېر انجوای کوم. ډېر نالج ورشي د مخ یوت لپاره، هغه ډېر کانفیډنس ورسي چې هغه مختم دا رنګ پارټیسپیټ وکړي نور شامل کړي. ډېر ټریننګز ورکوي دا یوت لپاره چې دا پروګرام
دلته زیاتره برخوالو پر حکومت او نورو ادارو زور ورکړي چې دغه ډول میلې دي د صوبې په نورو برخو کې هم جوړې شي. دغه ډول به ډېری ځوانان نه یوازې د نشو څخه راوګرځي، بلکې د دوی صلاحیتونو ته به یوه نوې بڼه ورکول شي. د دې کارپوهانو په وینا چې دا وخت په پاکستان کې د ځوانانو شمیره 15 کروڑ ته رسیدلې ده، څوک چې د هیواد په پرمختیا کې د جدیدو تقاضو سره سم یو مهم کردار لوبولی سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال لړی ته تاسې غوږی درنودو. د خیبر جزه اوسیدونکو وای چې د خیبر درې پر لوی لار د ټرافیک مناسب نظام د نشټوالي لکبل ټرافیکی پیخي زیات شي وې چې ګڼ خلکو ته پکې مرګ جوړ لاوړي. دوی وای په دې سړک د ټرافیک نظام جوړ کړ شي او د ګاډو لپاره د رفتار یو مناسب حد هم مقرر کړ شي چې د ټرافیکی پیخو مخنیوي وشي. نور تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د خیبر جنسې خلک وایي چې د پیښور او تورخم ترمنځ خواوشا 40 کیلومتر سړک باندې ټرافیک نظام نشته، او د تیز رفتارې له وجې پرې وخت نا وخت ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي، او په دې وروستو کې پرې ځنې ټرافیکي پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. د جمرود یو تن وسیمه پرې د مشال ریډیو ته وایي چې حکومت په قبایلي جنسیو کې د ټرافیک نظام قائم کړی.
صرف ایک نظام بخیشتا نا نو مو کو پتا غوڑو چھ دلتا ایجنسی کی سہولت راشی او ٹریفک والا گرجی زے پزے بان چھ چتر لسنس نوی سو سمر تیز دی اگ پروائی نہ کی سو حادثی زک کی گی چھ دلتا خلق س لسنس نشتا دے
د سور ک مرسمی او دکاندار افتاب اپریدے وای چھ د پی خبرو ترخم پ دے سرک سورز وڑان دی پ ایو ٹریفک پیخ کی او تنانو خپل زانونا دلا سور کڑل
دبا والٹو ٹریلا سر و جنگ دیکھیے او کسان مڑ دی او سلور کسان زخمین دی ابل اور ازم حادثہ شوی دا چیری بازار کم شوی دا پجام بازار کم شوی دا او دو چی ارج کے بریکر ور گل شی
او د خیبر سیمی او مشر بختیار پردای وای
دا روډ باندې ځاګنه ار اورج داسې اورج بنوي چې پدا باندې ځاګنه اکسیډنټ نه کیږي نو دا میرا بنو کړی چې حکومت ار قسم بندوبست کولای شي ور قسم زشتای چې څنګه سه بندوبست ځاګنه وکی پوش وکنه ول خلک د تکلیف له مصیبت را ځاګنه خلاص شي دا اورج حادثه به کیږي
ځای خلک وای چې تیر کال د خیبر پولیټیکل چارواکو ځنی لیوی سرتیرو ته د ټریفیک تربیت ورکړی وو او په دې سره کې ډیوټي شروع کړی و خو اوس په نظر ناراضی په دې لړکی مو د خیبر پولیټیکل چارواکو د دریز معلومولو هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه د خیبر اوسیدونکي غوښتنه کوي چې په دې لوی لاره دی د گاډو د رفتار لپاره یو مناسب حد مقرر کړی شي چې په روان وخت کې د ټرافیکي پیښو مخنیوي وشي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال پنوم دے نمبر خپل پیغام ریکارڈ کرے
ہلو
السلام علیکم
00202211212 پندور پیغامونه تبصرے ٹوکے شیرونه او خیستہ خبریں مونگ تفریق دے
مشال اړو ته سي غوګې درنودونکو په مومندو کې په 2018 کال کې د ترهګرۍ لوی پیښه رامنځته شوې وي چې پکې ډیرو زیاتو ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. په دې کې امبار پای خان کلی د جماعت او د شوقدر کچرو ځانمرګي بریدونه لوی پیښې وي چې پکې ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال شانواز ترکزی په مومندو کې د 2018 کال د پیښو تفصیل راغونډ کړي چې په دې رپورټ کې اورو.
په کال 2018 کې په محمدو او شوقدر کې د وړو ترهګری پیښو ترڅنګ دوه غټې پیښې هم شوې وې چې پکې د انبار جماعت ځانمرګي برید او په شوقدر کچرو برید کې له ټولو زیات تنان وژلې شوې وو. په 19 فروری په لاټرۍ عسکري پوستا د وسلوالو برید کې وخا صدر ولې له دغه پیښې 2 ساعته وړاندې دروازګۍ سیمه کوزه محمود ایجنسۍ کې 2 خاصدار وژلې شي وو چې د 9 وړو خاصدارو مړي وروستو غلنې هډکوارټر ته راوړل شو او له جنازو وروستو یې ځینې پنډیالۍ او ځینې میچنۍ ته ورسول او د هغوی کورنیو ته یې حواله کړل. له دغې وروستو د مارچ په 10 نېټه په شوقدر کچرو کې په ځانمرګ برید کې 21 تنان وژلې شي وو چې پکې ماشومان زنانه او په کچرو کې د کارکوونکو نه علاوه خپلو مقدمو له راغلي ولسي وګړي هم شامل وو. دغه 14 کې د مټه مغلخیلو د یوې کورنۍ 15 تنان چې ټول ماشومان او زنانه وو وژلې شوي وو. یوه بله پیښه د سپتمبر میاشتې په 14 د محمود ایجنسۍ په انبار سیمه کې شوې وه چې په یو ځانمرګ برید کې د 15 ماشومانو او ځوانانو په شمول 6 تنان وژلې شوي وو او 4 نور زخمیان وو. یاده پیښه د پایخان نومې کلي په یوه کچه جومات کې شوې وه او په دې پیښه کې په یو ځای 4 ورونه هم وژلې شوي وو چې د رڼا خان نومې تن زامن وو. د یادې پیښې وروسته د انبار عثمانخیل قام 3 ورځې ماتم کړی او د سیمې روزګارونه او سرکاري ودانۍ بندې وې. وروستو د نومبر په 24 نېټه محمد رایفل هډکوارټر غلنې ته 4 ځانمرګي برید کوونکو ورننه وتل چې د دغه برید کوونکو هدف د هډکوارټر دننه جماعت وو او په دغه برید کې د ملیشي ځواکونو 2 تنان وژلې شوي ولې 4 نور زخمیان وو او د ملیشي ځواکونو په وینا چې 2 برید کوونکي د هغوی په ډزو وژلې شوي او 2 برید کوونکو خپل ځانونه الوزولي وو. د دې ترڅنګ په محمدو کې په بیلابیلو سیمو کې عسکري اپریشنونه هم شوي دي چې پکې د شکمنو تنانو ترڅنګ ځینې وسلوال هم نیولې شوي وو. ولې د وسلوالو لخوا په ځینې ماین چاودنو کې قومي مشران او د لیویز یا خاصدار ځواکونو غړي هم هدف شوي. د خاصدارو د وژنې د شوقدر کچیرو او د محمد رایفل ځانمرګ بردونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبولي کړي هم وي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
لکلونو راهیسی رواني بدامنې د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کوم پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کوم هیوادونو کې مزدوري کوي. د تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
درنو اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه په پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. اوس وخت شوی دی د غرمې 12 بجې. انیسا اجمل نبا د خبرونو لنډیز واو.
د پاکستان د کورونا چار وزیر وای موجوده حکومت د تصدیق مهم پر مهال شاوخوا 3.5 لک جالي شناختی کارډونه او 2.3 سوا پاسپورټونه بند کړي دي. چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې به خبري غونډې ته ویل چې د تصدیق عمل پر مهال په 13 میاشتو کې 3.3 لک شناختی کارډونه منسوخ کړي دي. د رستیو کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ځینو ګوندونو د نادرا وفاقي حکومت په دې عمل نیوکه هم کړې وې. چارواکی وای د چین یو سرکاري شرکت با په پا پاکستان کې د بجلی مسو غزول لپاره د 1.5 بلین ډالر ارزښت پروژې په ترسره کولو کې همکاري کوي. دا پروژه د مټیاری سیمینا تر لاهور پورې ده. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو ځوانانو د خپل پرمختګ لپاره د پالیسۍ غوښتنه کړې ده. په دې اړه د فاټا زده کوونکو تنظیم مشر شوکت عزیز پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان نورو سیمو ځوانانو ته د تعلیم او روزګار لپاره ډېرې موقع ترلاسه وي، خو د قبایلی سیمو ځوانان د خپلو حقونو ترلاسه کولو نه محروم دي. په کراچۍ کې مزدورانو تور پورې کړې چې دوی لپاره کار کوونکي سرکاري ادارې ورسره نه یوازې بد سلوک کوي، بلکې دوی لپاره راغلي پیسې هم پخپله کاروي. په دې لړ کې د مزدورانو کمی سازمان نېشنل ټریډ یونین فیډریشن غړو پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو مظاهره وکړه. سرکاري ادارو لا په دې اړه څه دی ویلي. د سویډن یو عدالت پرون هغه 5 افغانانو ته سزا واورول چې پرې له یو بل افغان سره د جنسي تیری تور دی. رپورټونه وایي عدالت د څارنوالانو هغه غوښتنه هم رد کړې ده چې ویلي وو د بند سزا تر تیرولو وروسته باید افغانان خپل هیواد ته ولېږدول شي. روس ته ملګرو ملتونو له امنیتي شورا څخه په شام کې د دستبندۍ معاهدې منصورولو لپاره سر تر سره د یو قرارداد غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویتالي چورکین ویلي د دسمبر په 1 نیټه به په شورا پر دې متن بیا رای ورکړي او هیله ده چې غړي به په یو خوله د دې ملاتړ وکړي.
انیسا جونل وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټکی په دې رپورت کې راغون کړی دي.
آج رسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې د خیبر پختونخوا لپاره د 3 پروژو منځوري ورکړې شوې ده چې پکې صنعتي زون نه علاوه پېښور، چارسدا، مردان، سوابۍ او نوخار ترمنځ ریل پټلۍ جوړول او 1500 میگاواټه د بجلی منصوبې هم شامل دي. رسپانه لیکي چې په ملک کې صنعتي او تجارتي هلو ځلو کې د کموالي له وجې صرف په 2016 کال کې 1.1 لک کسان د روزګار په غرض د ملک بهر لاړل او دغه شان په زرګونو ځوانان د ملازمت په غرض د مختلفو محکمو چکرې لګوي. بلخوا په ملک کې ګرانۍ د غریبو او منځنۍ طبقې خلکو لپاره مشکلات نور هم زیات کړل. ورسپانه لیکي چې د دې هر څه باوجود د توانایي بحران هم د یو چیلنج صورت خپل کړی دی. نو په داسې حالاتو کې چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه د توانایي بحران خاتمې سره سره ملکی معیشت ته هم وده ورکولی شي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د پروژې کامیابۍ او دې ته وسعت ورکولو لپاره د حکومت خپل کردار ولوبوي او د کومو صوبو چې څه اندېښنې دي نو هغه دې هم د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. نیبات ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې موجوده حکومت په کال 2013 کې په اقتدار کې دراتلو وروسته د ملک نه د ترهګرۍ خاتمې لپاره هلې ځلې شروع کړې او نه صرف په کراچۍ کې د رینجرو اپریشن شروع کړو بلکې د ملک په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد ضرب عزب عملیات هم شروع کړل. ورسپانه لیکي چې د عملیاتو له وجې په ملک کې تر ډېره حده په ترهګرۍ قابو وموندل شو، خو د ملک نه په مکمله توګه د ترهګرۍ خاتمې لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی شو. خو د افسوس وړ خبره دا ده چې په یاد پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد ونه کړی شو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په ملک کې سیاسي حکومت او فوج ډېر په ښه طریقې سره د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل. نو نړۍ لا پکار دي چې د پاکستان سره مالی مرستې وکړي چې نه صرف د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ خپل منطقي انجام ته ورسولی شي، بلکې د پاکستان معیشت هم مضبوط شي چې په یاد ملک کې وسلوال بیا سر راپورته نه کړی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
داسې مهلات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. رایټرز خبر ایجنس د چین لخوا په پاکستان کې د توانایي په پروژو کې د 1.5 ارب ډالرو د سرمایه کاری، او ای اف پی خبر ایجنس د جرمني په برلین ښار کې د ترهګرۍ په برید کې په مبینه توګه د یو پاکستانی د نیولو او د هغې کورنۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه مقالې خبرې کړې دي. د مقالو لنډیز د یوې وړکې دمې وروستو. رایټرز خبر ایجنس لیکي د چین سرکاري گریډ یعنی د بجلی جوړولو ادارې ویلي دي چې په پاکستان کې د 3000 میگا واټ بجلی لاین غځولو پروژې کې به مرستې وکړي. په دې پروژه به 1.5 ارب ډالر لګښت راځي. د پاکستان حکومت دا خبره په داسې حال کې کړي چې چین وار له مخې په پاکستان کې د اقتصادي راهداري پر بیلابیلو پروژو کار کوي. رایټرز خبر ایجنس د پاکستاني چارواکو په حواله لیکلي چې د بجلی یا برېښنا لاین به د جنوبي پنجاب ماتیری خارګوټي له لاهور سره ونښلوي. خبر ایجنس د پاکستان وزیر اعظم دفتر وایان په حواله چې په دې لاین به د جنوري په میاشت کې کار شروع شي او په شلو میاشتو کې به کار سرته ورسیږي. پاکستان کې د لوډ شیډنګ مسله له کلونو راهیسې روانه ده. که څه هم د پاکستان موجوده او پخوانی حکومتونو ادعا وکړي چې د بجلی لوډ شیډنګ مسله به ختم کړي، خو په خیبر پختونخوا او بلوچستان په لرو پرتو سیمو کې د لوډ شیډنګ مسله ورځ تر بلې زیاتیږي. بلخوا ای اف پی خبر ایجنس لیکي د جرمني پلازمینې برلن کې د کرسمس بازار برید کې په غلطۍ سره نیول شوې پاکستانی وګړې د خپل کورنۍ تحفظ په اړه ویره لري. نوید بلوز د جرمني پولیسو ته ویلي چې هغه گاډی نشي چلولی او په خپل وطن کې د کورنۍ تحفظ په اړه جدي اندېښنې لري. خبر ایجنس د نوید بلوس په اړه لیکلي چې نوموړی جرمني ته د سرپناه اغستو لپاره ورغلی وو او د برید په ورځ پولیسو په خطا سره ونیولو. خبر ایجنس لیکي چې د نوید تعلق د بلوچستان صوبې سره دی او د یو بیلتون غوښتونکي سیکولر مبارزې د غړي په حیث یې په جرمني کې د پناه درخواست ورکړي، خو نوموړی وایي چې د سرپناه اخستو کې مشکلاتو سره مخامخ دی ځکه چې د دوی لپاره ترجمه کوونکي څوک نشته. د جرمني په برلین کرسمس بازار باندې د دسمبر په 19 نیټه ترهګریز برید کې 12 کسان وژل شوي ول. د هغه برید په تور تیونس نزاده انیس الامری د ایتلی پولیسو د دسمبر په 28 په میلان کې وژلو.
دا مشال ریډیو دا.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنودونکو، زینو امریکایي سېنټرانو د اوکراین د کتنې پر مهال پر روسیې د نورو بندیزونو غوښتنه وکړه. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا د ریپبلیکن ګوند وتلی سېنټر جان مکین له مشال رادیو خبرونو مرکزی څنګه سره په مارکه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په هر ډول احتمالي معاملې مخالفت څرګند کړ. تفصیل د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګې په حواله له صالح محمد صالح ناورو.
د امریکا وتلی سناتور او د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین له دوو نورو سناتورانو سره د اوکراین په پلازمینه کیف کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هر ډول احتمالي معامله شایي اوسنۍ ازادي او ډیموکراسي اغیزمنه کړي. دا په داسل کې د چي اوازې دي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ شای له مسکو سره د اړیکو شکولو لپاره له روسیې څخه بندیزونه لري کړی. شغلی مکین د هغه څه په خاطر د مسکو پوړاندې د شدیدو اقداماتو غوښتنه وکړه چې هغه د امریکا د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو پر مهال د ډیموکرات ګوند د سازمانونو او بنسټونو حکول شول سوي دي. شغلی مکین وویل
we can make them a lot tougher ranging from travel
موج شدید اقدامات کولای سو څو هغه کسان او مشخص سازمانونه چې د هکولو په مسله کې شامل دي او پیژنو په کار د تر دې هم شدید اقدامات وکړو. دا د امریکا پر متحد ایالاتونو او زموږ د ډیموکراسي پر اساساتو حمله وه. که تاسو انتخابات لمنځه وړئ په حقیقت کې تاسو ډیموکراسي لمنځه وړئ. د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې چې کله روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپل خوري پر وټړله او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غشتونکو ملاتړ ته ادامه ورکړه. د امریکا کانګرس له دې کبله پر ماسکو ځینی بندیزونه ولګول. په عین حال کې د امریکا بل جمهوری پال سناتور لینسی ګراهام وویل کانګرس به راتلونکی میلادي کال پر روسیې نور بندیزونه تصویب کړي.
We intend next year to introduce new sanctions.
موش په 2018 میلادي کال کې پام کیلرو له اوسنیو بندیزونو هاخوا نوی بندیزونه معرفي کړو. دغه بندیزونه به د انرژي او بانکداري سکتور په نشه کوي. د روسیې د امنیت فدرال اداره او د روسیې پوځي استخبارات او د هغوی مشران به هم په نشه کوي. دغه راز د روسیې ولسمشر او هغه کسان به هم په نشه کوي چې شاوخوا ور باندې راټول دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پنځمه پورز له امریکا د 15 شو روسی ډیپلوماټانو د وټولو امر وکړ. دغه راز یې په انټرنیټي حمله کې د لاسلرولو لکبله د روسیې پر دو استخباراتي ادارو ځینې بندیزونه ولګول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې په جواب کې د جمعه پورز وویل مسکو بل روسیې څخه هیڅ امریکایي ډیپلومات اخراج نکړي. پوتین د امریکا پر حکومت تور ولګاوه چې غیر مسؤلانه ډیپلوماسي خپله کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی په خوست ولایت کې د جمعې په ورځ د کرکټ نړیوال لوبغالی پرانستل شو. د کرکټ سټیډیم د جرمني په مالی مرسته جوړ شوی او شاوخوا 10,000 کسان پکې زیاتې شي. د خوست د نړیوال لوبغالی د پرانستې په ویار د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو لخوا یو دوستانه لوبه هم ترسره شوه. دغې لوبې ته د مشال راډیو خبریال نجیب الله لوخیل هم ورغلی وو او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
په خوست کې د کرکټ د ملي لوبغالي د پرانستې او په تعقیب د کرکټ د ملي لوبغاړو ترمنځ د یوې دوستانه لوبې د لیدلو لپاره د یاد ولایت د خاره ولسوالیو خواوشا 50,000 کسان ورغلي ول. په لوبغالي کې د یو شمېر کسانو په نظر ممکن 10,000 کسان بول، خو نږدې همدومره مینهوال چې په لوبغالي کې نه زایدل تر پایه بیدیا پاتې شول. خوست والي حکم خان حبیبي د غونډې ګډونوالو ته د لوبغالي مشخصات وړاندې کړل.
نیم کال په موده کې د آلمان د دولت په مالی مرسته دا چای تکمیلی شوي. ستاسي مینه او دومره لویه راټولېدنه دا د دې رښتونه اثبات ده چې خوست افغانستان په کچه د سولې کور ده.
د لوبغالی پرانیستې ته له کابل نه د افغان حکومت یو شمېر چارواکي او پولیسي جرګه کې د خوست او پکتیا ځینې استازي هم خوست ته راغلي ول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر کمال سادات له افغان ولسمشر غوښتنه وکړه چې د دې لوبغالی پراختیا ته ځانګړي توجه وکړي.
جلدماب جمهور رئیس څومره ډېر وټونه مو تیار کړل، موږ ته به اوس هم دا سټېډیم هم جوړوې چې ټول خلک سمکې ځای شو. والله چې تاسو غږ مې د سټډیم خاک می جلدماب جمهور رئیس ته پدای واو نه کړی سوالې نوی چې مو خلک نه دی کې پدای سټډیم کې اته دو منځلایکا.
د خوست ورزشی مسؤل عزیز ملنګول لوبغالی وړو کړي
مونږ نن ډیر زر ځوانان اندسې بنوا واستول، هغه دل تشبیه کړي په وټالو کې دل تشبیه راغلی په یخنه کې شپې کړي نن هغه ځوانان د میدان لاړل. مونږ وختنه داله چې ډیر زر نه خوست مو ته 5000 ستې دوم ته جوړ کړي.
د کرکټ ملي لوبغاړی اشرف الدین اشرف وای چې
بالکل لکه څنګه چې تاسو معلومه ده سارا سې دومره خلک چې مونږ خبر سو چې بيږي سلور بجې سارا اسپانی د خلک راغلي دي دومره ډیر نن درچان دوی نه ډیره مننه کوو چې دوی خپل هتلان لپاره راغلي دي مونږ واکه ډیر خوشاله مې دي په منځ کې.
د کرکټ بورډ عمومي رئیس عاطف مشال په خپل خبرو کې د کرکټ د لوبې له تماشاچیانو سره ژمنه وکړه چې د خوست لوبغاړي پراختیا به په خپل کاري لمړیتوبونه کې ونیسي.
تاسو کرکټ سره مو علاقه ولیدا د میدان ته ته کفایت نه کوي دا درته لوی و. نن نو واده در سره کوم چې د ما دی اجنډا په سر کې بداوی چې دا ګراوند باندې در سره نفر لپاره جای ولري مسؤل دی عزت چا.
خوست د افغانستان د هغوسی مسخده چې د کرکټ مینوال پوکي بیخي ډیر دی. نږدې په هر سیمه کې د ځوانان او ماشومان ډلې په خپلو کې په کلیو باندو کوسو او حتی د کورونو په انګړونو کې د کرکټ لوبي کوي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تاسی غوگی درنگ کو اس وقت شوی دے دا خوندور پروگرام چی دا نڑیل بلا بیلو زینو معلومات درکو او له هغه زینه دلچسپ معلومات مراغون کړی دی د نړۍ رنگونه. راځي چې دې پروګرام ته په ګډه سره وښو. دا مشال اړډي 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ پروګرام کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لوبړې تاسو خبروم چې د ناسا اداري یو ساينسدان خبرداري ورکړي کچر یو غټه سیارچا ځمکې ته رانږدې شي نو له دې نه بچ کېدل ممکن نه دي. د امریکا جیو فزیکل یونین کلنۍ غونډې پر مهال د ناسا ګوډو راډ اسپیس فلایټ سینټر محقق ډاکټر جوف نیوټ ویلي چې ځمکه د یوې سیارچې د ټکر په والا بالکل تیار نه ده. دوی په خبره کچری د سیارچی حجم غټ وی نو د دې مقابله کول به ډیر زیات ګران وی. دوی دا هم ویل چې دا شان پیخی ډیر کم کیږي خو هر 50 او 70 میلیون کالون ترمنس کې دا سی پیخی را مست کیږي. د ناسا چارواکي وای چې په 1999 کال کې زمکه سره نږدې یو کومیټ یعنی سیارچا د ټکر سره مخامخ شوی و او په 2016 کال کې هم یو سیارچا له زمکه سره نږدې تیر شوی و. د نړۍ په هر ګوټ کې مرغۍ د خپلو اوازونو او سندرو لپاره مشهورې وي. په موجوده وختونو کې د شور او د خارونو په رڼاګانو کې د دغه مرغو سندرې هم معدوم شوې دي. د یو نوي سروې تر مخه مرغۍ هم د خارونو شور له وجې پریشان دي. د ساوت هیمپټن پوهنتون یو تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلې چې د ښار په عوامي پارک کې مرغۍ د شور له وجې پریشان دي. په تحقیق کې کارپوهانو د دې خبرې جاج اخستو کوشش کړي کچرې د مرغو استوګنه رڼاګانو او یا د سړک غاړې سره نږدې وي نو د دې اثرات څکېدلی شي. د دغه تحقیق ډلې مشر فرانسیس میلان بی بی سی ته ویلي چې روبن یعنی سره مرغۍ د برتانیې په هر پارک کې وي او د هغه مرغۍ د ژوند جاج اخستو لپاره یو مهمه وسیله هم دغه پارکونه دي. دغه مرغۍ له نورو نه سهار وختي خپل کار شروع کوي او ډیر شور هم کوي خو د خارونو رڼاګانو او د ټرافیک د شور له وجې د دغه مرغو سندرې او اوازونه تر ډیره حده پورې متاثر شوي دي. اموزیشن یعنی د زدکړې عمل او شعور ترمنځ ډیر نږدې تړاو دی. د زدکړې او پوهاوي لپاره دا خبره ضروری وي چې یو انسان په خپل هوش او حواس کې وي او ویښ بیدار وي او شعور په هغه وخت کې بیدار وي چې کله انسان د خوب په حالت کې نه وي. خو محققین دا وکوي چې د خوب په حالت کې هم مختلف هنرونه او د فن زدکړې کېدلی شي. په دې رستو کې په دې اړه ډېرې څېړنې شوي. محققین وایي چې د خوب په حالت کې د نوو ژبو زدکړې کېدل ممکن دي. په دې اړه په 2016 کال کې په زیوریخ او فیبریک کې په پوهنتون کې څېړنې شوې دي او دې نتیجې ته رسېدلي چې طالب علمان د خوب په حالت کې هم کم ټکي واوري نو هغه د بیدارېدو وروسته هم په دماغ کې ګرځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا تر انتظام لاندې بحر منجمد شمالي آرټیک او بحر اوقیانوس اټلانټیک په شمال کې د تیرو لپاره په کنستلو مستقل بندیز لګولې دي. د دې ترڅنګ هغه سیمې په کرایه ورکولو او یا په خرڅولو هم بندیز لګول شوی دی. باراک اوباما د خپل مودي پوره کېدو نه وړاندې دا ګام پورته کړی چې مقصد یې هغه سیمې خوندي ساتل دي. اخوا کینډا هم د دې ګام هرکلی کړی او د دوی د انتظام لاندې علاقو کې هم داسې بندیزونه لګول شوي دي. سپینې ماڼۍ د دې فیصلې په اړه ویلي چې دې سره د آرټیک معاشي او ماحولیاتي نظام په خپل ځای پاتې شي او په هغه سیمو کې به ځنګلي حیات او ژوند هم خوندي پاتې شي. درنو اردوونکو په نړۍ کې هر یو هیواد د نوي کال خوشحالي مانځي او د نوي کال لپاره ډېره تیاری هم کوي او منصوبې هم جوړوي. خو د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د نوي کال سره تړلي ځینې رسومات او تهمات هم وي. په دې کې ترقی یافته هیوادونه هم شامل دي. په اکواډور هیواد کې د نوي کال په نیمه شپه خلک له خپلو کورونو راوځي او یو ګډاګي ته اور ورته کړي چې مقصد یې د تېر کال تاریخ یادونه هیرول وي. د لاتیني امریکا په ځینو هیوادونو کې خلک د کور په یو ګوټ کې خالي سوټ کیس کېږي چې مقصد یې د راتلونکي کال لپاره ښه سفر او د موقعی. همدغه شان په اسپین کې خلک د نوي کال په شپه 12 انګور خوري. د دوی په اند دا د خوشبختۍ علامت وي. په رومانیا کې خلک د میلو سرمن په ځان واچوي او ګډاګانی کوي چې مقصد یې بدبختی او نحوست للوي. د جنوبی افریقا په جوهانسبرګ کې د نوي کال په شپه خلک خپل فرنیچر له کورونو بهر وغورځوي. په استونیا کې خلک د کال په آخري ورځ 12 ځله ډوډۍ خوري چې د دوی په اند دا خوشحالي راولي. د سماجی رابطو مشهوري ویب پاڼې فیسبوک د جعلي خبرونو مخنیوي لپاره نوی فیچر معرفي کړی دی. دا نوی رپورټینګ فیچر د خبرونو غلطو معلوماتو خپرولو مخنیوي کوي. په دې رسو کې په فیسبوک ډېر زیاتې نیوکې شوې وي چې پر دغه پاڼو د امریکا د ولسمشر انتخاباتو پر مهال د دروغو خبرونه خپاره شوي ول. فیسبوک اعلان کړی دی چې دوی خلکو ته د اواز ورکولو په حق کې دي. په فیسبوک نوی فیچر کې صارفینو ته آپشن ورکړل شوی چې هغه پوسټ په اړه خپل رائے ورکړي چې دا خبر جعلي دی. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
My name's Bond.
Namita Mario.
PK ho kya?
PK hai kya?
PK hai ka?
No, no.
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم روگ ون اسٹار وار سٹوری په لومړي نمبر دی. فلم په ټول نړۍ کې تر اوسه پورې د 3.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم وان دی چې د 278 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم آفس کرسمس پارٹی دی چې په ټول نړۍ کې تر اوسه پورې 10 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم وجا تم هو په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې د 10 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم بے فکر دی چې د 55 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار شاهروخ خان فلم ډیر زندگی په دریم نمبر دی چې د 68 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما وتلي اداکار هریسن فورډ نوی فلم بلیډ رنر 2049 لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو ساینس فکشن فلم دی. دا د بلیډ رنر سیریز دویم فلم دی. لومړی فلم په 1928 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی وو او په هغه فلم کې هم هریسن فورډ کار کړی وو. په فلم کې ښودل شوی چې دیش کال وروسته د لاس انجلس پولیسو چارواکي له خفیه ځاینه راوځي او د بدۍ پر ضد مبارزه کوي. په فلم کې مشهور اداکار راین ګوسلینګ هم کار کړی دی. فلم بلیډ رنر 2049 به د راتلونکي 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. If they're a benefit, it's not my problem.
هالیوډ سینما مشهور سیریز فاست اینڈ فیوریس اتم فلم ٹریلر خپور شوی دی. دی سیریز په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. د دې سیریز اتم فلم نوم دی فیت آف فیوریس دی. په فلم کې مشهور اداکارانو وین ڈیزل، ڈینی جانسن، جیسن سیتم، چارلیز تھرون او نور کار کړی دی. دا یو اکشن فلم دی. فلم دی فیت آف فیوریس به د راتلونکي 2018 کال د اپریل په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
These guys are taking this personal.
You were only supposed to create a diversion, Roman.
That was complete destruction.
What you want from me?
I'm Roman Pierce, man.
That's what I do.
Phase two.
Phase two? What's phase two?
Bounds away.
Holy sh...
You know what I like about you, Dom? You're a genuine outlaw. But you're his family.
The hell of a job, brother. When we get back to the base, beer's on me.
He's about to go up against the only thing they can't handle. You. Did you ever think you'd betray your family the way you did today?
Dominic Toretto just turned on us.
Well, well, well. Did you look at that?
I don't know why he's doing this,
but that wasn't dumb.
هندی سینما مشهور اداکار اکشے کمار نوی فلم جولی ایل ایل بی 2 لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزایه فلم دی. په دې عنوان لومړی فلم کې ارشد وارسی او بومن ایرانی کار کړی وو. په فلم کې اکشے کمار وکیل وی خو خپل کار په سنجیده توګه نه کوي. په فلم کې د اکشے کمار نوم جگدیشور مشرا عرف جولی وی. په فلم کې هما قریشی هم کار کړی دی. فلم جولی ایل ایل بی 2 به د راتلونکي 2018 کال په فروری میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي.
کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سلمان خان کی شادی کب ہوگی؟ ارے لے کے جاؤ اس کو یہاں سے، اس سے پہلے کہ مرغا بنا دوں میں اس کو یہاں پر. جولی
ایک کیس ہے،
لیکن اگر کام نہیں ہوا تو جولی پیسے واپس کرنے پڑیں گے.
بیٹا جو وکیل پیسے واپس کر دے نا وہ وکیل نہیں ہوتا.
بڑے دن بعد کوئی گراہک ملا ہے. اب میں پیسے بھی لے چکا ہوں، اب میں پیسے واپس نہیں کر سکتا اس کے.
کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس ہے.
केस लगा दूंगा, जेल में जाओगे तुम, नीचे उतरिए।
तुम देखना पुष्पा,
ऐसे ऐसे केसेस जीतूंगा कि दुनिया कहेगी कि वो जा रहा है जगदीश्वर मिश्रा और उसकी बीवी पुष्पा पांडे रोल्स रॉयस में। पुष्पा उस
गोपालो
20 साल की प्रैक्टिस है वकील साहब, आपकी तरह घुमा के काम नहीं पकड़ूंगा, सीधे पकड़ूंगा, कस के पकड़ूंगा।
व्यक्तिगत मामले पर उल्टा सीधा कुछ नहीं सुनूंगा मैं, वरना
क्या बाटा का जूता पहनकर टुच्ची सी टेरिकॉट की शर्ट पहनकर साला हमसे जबान लड़ा रहे हैं?
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया,
ऐसा कुछ नहीं किया,
भरे कोर्ट के अंदर थप्पड़ मार दिया इनको, अब क्या RDX लगा देगा इनके नीचे?
درنو اردن کو دا پروگرام پدی برخه کې مو د هندي سینما د وتیری اداکار شاهروخ خان د نوی فلم رئیس ټریلر اوریدلی وو. د رئیس فلم ټریلر په سماجی ویب پاڼو ډېر زیات وکړل شوی وو. تر اوسه پورې یوازې په یوټیوب د 30 میلیونه زیاتو خلکو دغه ټریلر کتلی دی. په فلم کې شاهروخ خان په گجرات ریاست کې یو بیپاری وی چې غیر قانوني کارونه کوي. په فلم کې پاکستانی اداکاری ماهیده خان هم کار کړی دی. په فلم رئیس کې نواز الدین صدیقی د پولیس افسر کردار کړی دی. فلم رئیس به د راتلونکي کال د جنوري په 25 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. د فلم رئیس نوی سندرا لیلا می لیلا چې د سینما مینوالو ورته ډیر انتظار کو خبره شوې ده. راځئ چې لیلا می لیلا لګښان واورو. کو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.